برنامه های ما ادامه دارد. از همراهیتان همچنان سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدید.
دیر مننه ستر پروختاسی همستری مسیح او دا آزادی راڑی آوریدون کتا زمال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 24مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارج دافیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او ان سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبې پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسله والو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسله والو غلاو وژنو، د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 24مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هېواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبرې رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هېواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هېوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هېواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان شوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې د فرانسې لندن ته روان و. په ټپیانو کې د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یولس تنه ټپیان فرانسویان، پاتې نور بریتانویان، امریکایان، رومانیایان او د نورو هیوادونو وګړي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. دا ازادي رادیو ده. نن د شنبه د لړم یا کرب 14 د نومبر 4مه د افغانستان او پاکستان پر د جرمني ځنګړی استازي وی هواده د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هری همکاري ته چمتو دی.
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
په کندهار کې هغه ماشوم الله هم په رواني لحاظ روغ نه ده چې د هغې په وړاندې پلار وسلول وواژه.
ماشوم وسم په الکینه دی بغاغه ورسنن تر نن پر پجړه دي چر څوک ماس په جنجي سي دی بغاري زموي بيديش.
په هلمند کې د شوزو پوراندې د زور زیاتی د مخنیوي کمپاین پایل سو.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر شي، باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي تر څو چې هغه ته هم اګایي ورکي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په لبنان کې یو بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه پایل سي دي. دوه اونیز د پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وی په کابل کې په باسنو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې به پیلول شامل و. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هری همکاري ته چمتو دی. ښاغلی پوتزل پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودله. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پوتزل په حواله خبره شوې. خغلی پوتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګمانی کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرلانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستای. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې چې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړې ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمهیز او نړیوال اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمه مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال لپاره په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوي افغانستان د
بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی سولې کانفرنس منځ ته راغی چې په هغه کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځ ته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځ ته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هیواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي ولوبي لږ تر څنګه څه تر پوښتنه لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. پر همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هیواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرستې یا هغه مثبت لاسته راوړنې چې کوم منځ ته راغلي هغه د لاسته لاړې نه شي. نو په همدې اساس باندې جرمني هیواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي. بلاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده نقش
ولوبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي څو واره، څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فاندرلاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و، هغه اوس د یورپین کمیشن یا د اروپا د کمیسیون د مشر په توګه ګومارل شوی ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایی بیا بند دویم چې منځ راغې، له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې هغه خاصه پایلې نه درلودي. ولی اوس جرمنیان غواړي زما په ان باندې لاټو سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي. ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په افغانستان په کشاله کې دخیلی دي هغه راوړي په بن په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم منځته راوړي چې په هغه کې یو تلپاتې سوله منځته راشي.
په جرمني کې میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د رواني جګړې بله قرباني ده چې څو ورځې مخکې پلار د هغې د سترګو په وړاندې ووژل سو. صادق رښتینی راپور لري.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوې، خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسله والو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسله والو د جګړیزو اصولو خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخ ته وواژه.
ماشوم اوس هم په حال کې نه دی، بغا هغې ورسه نن تر ننه پورې په ژړا دی. چې هر څوک ماس په جنجي چې دی بغار بېرېږ کوچنی خبرې هم نه کوي. تر هغې ورسه یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راله، ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ شو.
د پیښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره وه چې سپراغه یې زړه نه وسوځي، او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، داسې ګزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوی وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي، دا خو یو زموږ نه دی. چی دانکیږي
د کندهار ولایت مقام نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
په سمنګان کې د نا امنیو او د وسلولو د فعالیت د زیاتېدو له کبله په زیاتو ولسوالیو کې دولتي ادارې تړل سوې دي. مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي، او بلواګر هڅه کوي چې د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي، او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتاب نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 50% نه خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه.
وضعیت خود ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې صف بالا او پایین او همداراس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي، ځکه 50% تر 90% خاوره کې طالبان واکمن دي، او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنه لامل طالبان لا درې سو ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لاګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې سو ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 غاډي د ډبرو سکاره لیک دی، چې طالبان په هر ځل له هر غاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړی دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 3000 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 2000 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 3000 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجگیری از
دغوی مخه د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه باج اخیستل دي، او غواړي چې په درې صف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي، خو د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په درې صف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا همدې کانونو د رایستل شو سکارو د لیک د کاروانونو څخه 42 میلیون افغانۍ باج اخلي. د یادول ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یاد ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زئی، ازادي راډیو، سمنګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسمونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړي دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې دغو افغان ځواکونو بیل دی چې حساب کتاب ورسره وسی یو لړ اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړي دي. د لیکنې په حواله دغو ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیک توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه 35 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنگي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنگي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلی د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستي چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 45 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي. په ځنګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 14 کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په 2 شهرونو کې مظاهره وکړي. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر 12 د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستی یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي، موږ خپل حقوق غواړو بل څه نه.
یو بل ښځه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلي دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میشت دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې پر شوزو د زور زیاتی پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. بلخوا د استیناف څارنوالۍ چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی زیاتې قضیې عدلي ادارو ته سپارل شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه راپور لري.
د شوزو چارو د ریاست او استیناف څارنوالۍ لخوا د 14 ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع شو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملا امامانو په مرسته د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د ښځو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه ورځې کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو به طریقه به خلکو ته پوهاوی ورکړي، غونډې به ورکړو، ګردي میزونه به جوړو تر څو د کلي، ولسوالۍ او د ښار خلک ټول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم پوهاوی ترلاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې تر څو خپل خوندې ونه درېږي، د هغوی د حقوقو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه هغوی ته رسیدګي ونه کړي، نو دا خوشنط به نه خلاصېږي.
د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوي او په عیني وخت کې د ورځې نه بلې ته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پورې محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولی سي د رسنیو له لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د ښځو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمره نیازی وایي ځینې ادارې په رضاکارانه ډول حاضر دي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازی ول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی او تر ټولو نادر ډول یې د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپېژني تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسؤلیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واقع نه دی ورکړي. خو د هلمند د استیناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې 2 قضیې رسیدلې دي چې 2 نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي؟ د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې موږ ترړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوی دي د هغوی متضررین چیرته چې ناست شوي دي هغه نورو ته دا قصه کړی او هغه نورو ته دا دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوي دي چې دغه سیستم سره مخ شي. بیا نو راغلي څارنوالۍ یا حقوق بشر حقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی، نو موږ یې مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زموږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا د دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنویو تر څنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیر مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودیل استایی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه به خپل قونسلګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلوالو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل د پیښې 24مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 3 کسان ټپیان شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر مخ کې یو راپور راخلو. د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي چې د هیواد د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کنټرول د دې په لاس کې نه دی. د دې ادارې چارواکي وایي د دې هوایي میدانونو د کنټرول لپاره د نړیوالو ځواکونو سره خبرې روانې دي. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزر هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تنها بخشی را که تا هنوز به دولت افغانستان و اداره
هوایی مون پرتل چلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم په لاس کې لرو. د هغه چلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مونږ د ناټو ملکی او نظامی استاذ سره خبرې روانې کړې دي ترڅو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګوش کلون خپل هوایی حریم دی یونوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسون رئیس عبید الله کلیمزی وای د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملي افغانستان او تمامیت ارزی کې باید
دویده د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیره مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي. کنه وی زموږ د هیواد ملي حاکمیت ارزی تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوند ادارې باید له ناټو سره دغه موضوع شریک کړي.
کنټرول فضایی ما در دست کسی دیگه باشه میشه که به خاطر به نفع خود از او استفاده کنه.
د خاغلی کلیمزی په خبره په دې برخه کې لازم ظرفیت نشتون د دې لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتي ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه امده کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو. په وزارت کې د مخدره موادو د تقاضا د کموالی د ریاست لخوا چې رئیس ډاکټر شاپور یوسف وو لدن د لره کړی شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزه خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحات اداري آزاد رقابت د لارې نالته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت سي تامي او د کاهش تقاضا مواد مخدر نه حیاتان دغل د زمونږ د شپخاني د ارزیابۍ دپاره په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپور یوسف په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې بې سرنوشت او در په دره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې؟
اول راغلم، وزیر صاحب ته عریضه کړې ده. وزیر صاحب احکام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر ریاست ته نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسي کوي، او هغوی موضوع بررسي نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم، بیا د وزیر صاحب مهین بیا احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو ته عاجله رسیدګي وکړي. بیا هم شاپور یوسف په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب ته راغلم، وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کاهش تقاضا مواد مخدر ته بیا لیکلي وو چې د ده د موضوع په باره کې تاسو نهایي تصمیم بیرته مقام د وزارت ته ګزارش ورکړئ، او بیرته دوی بیا تر اوسه پورې نه ګزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل څه و چې تاسو له دندې لرې کړی؟
ما سره چل او فریب او دوکه وکړه، او زه څه وکړ؟ او بل ډاکټر و، هغه شل بستر مسور و، هغه پرجابۍ کې هم ناکام کړی و. هغه بیا یو نفر وپسې راوستلو چې زور ورته وښودلو، حالان کې کام و هغه بیرته ولیږلو. تیرو میاشتو ما شاتې هم ورته حواله کړه، او د پنځلس میاشتو کې چې دی درې میاشتو خو ما هغلته چې وظیفه اجرا کړې ده د هغې امتیازات زما پاتې دي.
اوس د غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه د وزارت سي تامې څخه دا ده چې دغه زما موضوع چې دی دا به جدي پلټنه او ارزیابي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپور یوسف او د جنوبي غرب حوزې مسؤول او د هلمند عامه پخوانی سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانونو ته باید معرفي شي، او ما ته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه بې سرنوشته ګرځېدلی یم، د تیرو میاشتو امتیازات او معاشات هم باید ما ته حواله شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلي یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع ردوم. مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگانه. دا موضوع مونږ په کلکه ردوو، او مونږ سره اسناد شته. هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړی وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اخطار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلی لري، بیا وروسته له هغه نه منفک شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړی. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسالې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې همدا سره چې ادعا کوي چې دا منفق شوی دی، او ډاکټر شاپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه به کو چې دوی په حق کې وي، مونږ په خدمت یو. او کېدای شي دا مشکل به وي، ځکه چې مونږ نه شو ټول کارونه په شفاف دي. داسې کېدای شي کله داسې کېږي چې د دې ادعا صحیح او د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسولین یا مقامات اخفال کوي دا رئیس صاحبان او کله هم هغه کسان چې منفق کیږي بیا هغه خپل مشکل خپل ستونزه نه وي او بل مثلا بل موضوع عنوان کوي د دې لپاره موږ په خدمت کې چې دا بررسي وکړو بالکل موږ په خدمت کې یو
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د یو روختون ډاکټر آزادی رادیو ته ویلي و چې د وزارت یو مقام لدند لری کړ او هغه چارواکي چې د لدند لری کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخه اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو السلام علیکم مېومنه خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل پتیر استاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي زموږ دوستانو پیغامونه پریښي دي چې دوی په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې او هم استاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړی دي. نو ډیر منظم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بل السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي د هغه لیونتیا پردي زما خبره مې اردو کې وو اسمن پټاپټوږي چې په دې ډول شي یو تر بیکار څوک دار ولایت دار څوک په دا شمیره کې زموږ چې تر بیا ته چې پر دولت شپږی شي.
زه د زابل د ولایت څخه دا پیغام تر ته پریدم. یو د حضرت شاه پر نامه عبدالنافذ پلار عبدالنافي یادوي او کور په کندهار کې یادوي. نو دا لکه د ارچاوی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي دا زما پر شمیره دې زنګ راته ووایي. زه به خپله شمیره درته ووایم 0 4 9 2 4 بیا به شمیره درته ووایم 0 4 9 2 4 دا نظر چای دی پلار عبدالنافي دی د اوو کله هلک د شل ورځې کېږي دلته د یو چا سره موجود ده. که د هر چا خپل یو قریب وي په دا شماره کې ما ته زنګ ووایي. وسلام د ازادي راډیو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ملکم دوستانو اوس په ورسو استاسې هغه پیغامونه ته چې تاسې خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. د نړۍ د غزنین خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي را دوه کاله کېږي. زه کوم راکوي دي ناستې د دغه نمبر راځي د ازادي راډیو نمبر مې زه کوم چې تاسو واخلو. نو خاص کوم زما یو ورور چې جمال الدین په اړه معلومات لري ما په دغه شمیره زنګ وي 0 00 5 4 3 6 1.
سلامونه وړاندې کوم. زما یو عبدالکریم په نامه باندې دی، تقریبا د اتلس کاله کېږي چې ورک دی. د ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې درځای دی. اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورک دی. که هر ورور د دغه ورک په هره معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي: 0 اویا 16 اویا 9 4. د ټلیفون شمېره 0 اویا 16 اویا 9 4.
زه د کندهار ولایت نه یوه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دی د بلاکشا په نامه باندې. دا اووه میاشتې کېږي د کور څخه نه درک وي، د ده هېڅ درک نه شته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم: 0 اویا 15 10 10 10. بله شمېره 0 اویا 16 10 10.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اغلالی د محمد جان دی، د شوبدی کوټ د ولسوالۍ د جمعیت د کلی اوسیدونکی. اوس په لم ته کندهار کې په شارپ فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجه ولسم ولسم کال دی. خلنه خلیل دی، هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري، نو د ټلیفون په دغه شمېرو د تماس را سره ونیسي. دا د دې په اړه باندې یو شماره د ته وا 0 اویا 10 20 9 10. بل شماره ده 0 اویا 9 4 2 20. بیا تکراروم: 0 اویا 10 20 9 5. بل شماره ده 0 اویا 10 4 2 20.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چا ته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي، نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 اویا 3 1 9 2 2 3 6. او دوهمه شماره ده 0 اویا 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم رو رجما. یو د تر زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومیږي، د پلار نوم یې بارام ده، د ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادرکه سوی ده. که چا ته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 20 1 93 19. بیا تکراروم دغه نمبر: 0 اویا 20 19 3 1 1. ډېره مننه.
سلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمموی اوسیږم. د کلي اوسیدونکی یم. د محمد عمر په نامه شمېسترګې دي. دغه څلور 15 میاشتې کېږي چې د مسلم باغ څخه ولزرۍ دپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 2 4 2 6 2 8 5 5.
بلې السلام علیکم. پرانم در تفریح دم. زما یو تر زوی دی چې بادرګل نومیږي او د پلار نومې هم بصیر نومیږي. د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دی ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي. او هر چا چې پیدا کړو د 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 اویا 79 4 8 4 8. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 9 4 8 8. دا زهره دې زهره دې ونه شي زموږ پیغام نشي. یو سلام.
زه جوجان ولایت
او د پښتو د ولسوالۍ خیریه کرمانډي د خیریه هم ناصر شل کال کېږي ورستی هڅه شته چې معلومات لري په دغه شمارې کې ما ته زنګ ووي چې پر وسو یو اتیا څلور نوي درې شپېته درو اتیا وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مهمه چې تقریبا دا سلور میاشت کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چپ ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې عصبي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0303-1908-1908. شماره یو ځل بیا
0303-1908-1908. لاش مارا تکرارم 0-1-0-3-5-1-9-3-1. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اختر محمد خدیجه د ایمن ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه اړیکه کوم. زه یو خلک دی چې تقریبا د شرکار کې سرسوي دی. د بشیر په نامه د یار مسلمانانو کې په دغه اړه د مړی د جدي معلومات لري. نو ماته د دې لپاره بلې د مخه په دغه شمیره اړیکه وکړئ.
بلی السلام علیکم. زه گلزار عالم پر کېچم د خدمت ولایت برانه تخصص سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا 13 عمر لري. بدری غادي کې رچ نه درې کڅوړې دی. پلار نوم یې عبدالباری دی. د نیکو نوم یې محمد خان دی. ورور نوم یې عبدالمالک دی. یا هر مسلمان ورته په اړه معلومات یې زما سره دی. ډېر تر ډېره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0-3-8-2-4-8-2-0 شمیره یو ځل بیا وایم 0-3-8-4-8-2-0. چې هر څوک یې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي وسپاره.
السلام علیکم. زما نوم چې دی بلال دی د ننګرهار نه په تماس کې. او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0-2-15-9-2-1-1. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی ازادی رادیو ریدن کو دکړل ورکړ ته اون کته خپل نو وتر علیکم. تا ملګری ته جوړ وروزه سایل چې نامه ده هلمند ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې. زما د ماما زوی دی د حمل الله په نامه دی چې په دغه چپه ورځ باندې تو خالم دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خواجهمرګ د کلي اوسېدونکی دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی. د هغې ورځې راهیسې بیا در وسته پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا که د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1342 اویا، او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1342 اویا. که هر مسلمان ورور په ده په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم. زرګی ارمانی یم، د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکا دی ملا بخمد نومېږي، 7 کاله کېږي چې ورک دی. که هر یو په هکله معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیس. ټلیفون شمېره ده 0 اویا 6 5 45 9 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه په خیر؟ زما مصر ورور ده سید نور حق کاکونی میږي، دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. نظر کتوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي. 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه کولیم د کندهار ولایت د پنځه ولس پالیس نشان والی دي. زما چاچا نمیږي، د سلطان قاضي دی، د ما ورور دی، د 6 کاله کې چې ورک شوی دی. د خپل د اعلان نه وري یا بل څوک معلومات ولري زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 3 اویا 15. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت د ډنډی پټان سره څخه دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پادرګل نومېږي، د 3 میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د پادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 اویا 9 1 4 8 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 9 1 4 8 4. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومېږي، ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي، د پلار نوم یې چاري. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوا میاشتې کېږي چې نادرکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 8. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 8. د بل نمبر هم ورته 0 اویا 9 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم له ازادي راډیو زموږ یو انډیوال دی، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ګل احمد په نامه دی. په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام مو راسره شریک کړی. و نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم. او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي. او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې هم کاری وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او په خپلو عزیزانو پسې ګرځي نو کولای سي چې دې خبرونې ته زنګ ووهي. او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي، کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسې لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د پخپلو سیمو کې د یو موندل شوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي. نو تاسې هغه شمېره در سره ولیکئ، ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغامونو تکرار غوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولی چې شمیره ولیکو. نو موږ خپرونې کې پیغامونه ډېر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خپره کړو نو نسو کولی چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکړو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو زموږ د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسې کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل یوه دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیرې ووایست ترڅو که بل څوک ستاسې د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمیرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.